السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن چهارشنبه د غبرګولي جوزان لسمه او د جون نهمه نیټه ده. په دې خبري مجله کې د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي.
غونډه ډیره مهمه ده. دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه کنفرانس کې اشتراک کوي.
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسیدلي.
خپل سره وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوالو برید کړی و. ترڅ کې ډیر ستنه د سینګیو بزګر له ځان سره برمته نیولی و.
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي.
سپپ ماشینو په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د مرستو کې
او په بلخ کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم مخکلی دی چې راپورونه ته وار ورکړو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د افغانستان پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیږي او له چین نه د کورونا واکسین سبا کابل ته رسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان دینی عالمان سبا پنجشنبه پر دې موضوع خبرې وکړي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل
د کانفرنس کې له پاکستان نه دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي. همدا شان د افغانستان د ارشاد اجاقاپو وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د دې هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې خورا زیات شوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل لومړي سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلهیز اقدام په مرسته د حل وړ ده. راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسید او د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل. د ایران دولتي اژانس ایرنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غرض ویلي چې د هڅو تمرکز د افغانستان د رواني لانجې د حل لپاره د ډلهیزو همکاریو خپلول دي. په راپور کې راغلي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی دی. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ایم سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته واستول شول. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 ډوزه واکسینو او څه باندې 200,000 سرنجونو مرسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي.
د انتقال لپاره او سره د بیمه لپاره تقریبا 1.1 میلیون یوان چې کم 300,000 ډالر کېږي په کارو. دا مصارف د ام سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټیک په نامه باندې د انتقال یو شرکت پیدا کړ چې د مواد انتقال کړي. ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل. دغه مواد به انشاء الله په لسم د جون باندې په کابل ته ورسیږي.
په وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا د بدل شوې بڼې مثبتې پیښې او ورسره د مړینو شمیر هم یو څه زیات شوی دی. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوسنیا د سربیانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمري بند سزا په وړاندې غوښتی و. ملادیچ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول له کبله محکوم شوی دی. محکمې په پرونۍ جلسه کې چې د کورونا ویروس د محدودیتونو له کبله د تړلو دروازو تر شا وشوه خپل حکم صادر کړ. د استیناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنا دی چې دغه نهاویه کلان پخوانی جنرال به خپل پاتې عمر په بند کې تیروي. پر د په لګیدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیځ خارګوټي سربنیڅا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو ډله ییزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کرونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي. د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې 23 هیوادونه به په 2021 کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کرونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي د دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسمبلۍ ته چې 193 هیوادونه یې غړي دي سپارښتنه وکړه چې د 2022 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د 50 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 10. هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. کندهار کې هم آسمان شین ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24. او ننګرهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 63 ښکل شوی ده.
بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. په افغانستان کې د کورونا ویروس له زیاتېدو سره جوخت ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. په دې اړه درته وروسته په خبرونه کې راپور لرو، خو اوس یوه سیاسي موضوع. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف و وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دینی عالمانو سبانای کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولی. محمد قاسم حلیمی ازادي رادیو ته ویل چې دا لومړی وار دی چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یو مجازي کنفرانس کې جرګه کیږي. خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دینی عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر وایي د دې کنفرانس د چمتووالي چارې دوه کاله مخکې پیل شوې وې. دغه یو ورځنی کنفرانس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کنفرانس مهمه بوله، ځکه د په وینا د اول ور لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. دوه کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و چې دا غونډه وشي. له اوس وسوه دا غونډه ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به یې چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه کنفرانس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د رواني جګړې د حرام بللو له اواز سره خپل ژغ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړي دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅ کله هم د اسلامي قوانینو یا احکامو هغه ک نسوی ک جعفری حنفی مالکی شافعی او یا هم حنبلی فقوی لمخه فتوی نه دی ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تحصیل لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادره کړي. د افغانستان د جګړې د حرامیدو په حق لنه واځي د افغانستان د جید علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو په وار د افغانستان جګړه حرامه بللې، لکن پاکستانی علما او تل افغانستان دارالحرب بللې.
پورستایو کې غنو اسلامي سازمانونو او د غنو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د روان غبرګولی جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یو آنلاین کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر لمریز کال په لندې قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاروي سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرنس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری او د لړم اقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د یوه کانفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د اقرب یا لړم پر یولسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا اقرب پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومي اجد میاشت کې په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
و موریدل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان علما د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په جګړو کې تر ډیره وسلوال طالبان او دغه راز افغان حکومت ځواکونه دغه راز ښکیل دي، ځینې نورې کړۍ هم شته، خو خپل ساری وسلوال بل څه دي چې افغانان زوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د یوې څېړنې ابتدایي پایلې ښیي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان د شینوارو او څنځیو په سیمه کې 13 تنه ولسي وګړي نیولي چې له دې ډلې یې 4 وژلي او نور یې له وهلو ډبولو وروسته خوشې کړي. دا چې په دې اړه اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خلصرو وسلوالو یو قمندان د دې ولایت د څنځو یو شینوارو سیمه کې 13 تنه نیولي دي، 4 تنه ترې وژلي او نور بیرته خوشي کړي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامې په وینا د خلصرې قمندان وروسته له هغه چې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یوه جګړې کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسي خلک وژلي او یو شمېر یې ناقانونه نیولي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا جنګي جنایت بللی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې دا ډول خپلسروی مخه دې ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپله اعلامیه کې د تخار د خپلسری قمندان چې د 4 ولسي خلکو په وژنې او د نورو په خپلسری نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی، خو په تخار کې د شینوارو او څنځویو قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قمندان نوم حاجي فتح یاد کړی دی. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسؤول وسلوال د شینوارو سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللي وو چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او 10 تنه وسلوال یې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتح په مشرۍ غیر مسؤول وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوارو او څنځویو سیمې څخه 13 تنه وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې 4 یې ترې ووژل او نور یې له وښلو ټاکولو وروسته خوشې کړل. محمد سرور زیاتوي
راته کې شي چې دا یو تشر طالب نه ست چې مورچیا ست چې دراوګر
وجل شبي کسان یو هم طالبان نه دي، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلي وو او دا زما د خالص زوی دی چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړي دي.
د سنځوی د سیمې یو بل وسیدونکی سیبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د حاجي فتح تر قومندې لاندې فعالیت لري په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی وو چې په ترڅ کې 13 تنه د سنځویو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو او له هغې جملې نه یې 4 تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي او قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول شي.
خو د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسلو وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکی وګړي هم وژل شوي دي.
افراد حاجی فتی یک تن از مسلح غیر مسئول که در قری چشمه بنگی قرار با داره وارد قری
ده. حاجی فتی پنوم یو غیر مسئول وسلوال قماندان چه ده تخار ده بنگی ولسوالی دی چینی پکلی که قرارگا لری ده قماندان وسلوال کسان ده شینوار روسی متزی و حتی ده طالبانو لکمین سر مخامخ کیگی او پا نتیجه که لستان غیر مسئول وسلوال وجل کیگی او بیا ده حاجی فتی غیر مسئول وسلوال ده سیم یو شمیر کسان لزان سر بیایی چه تاسی ول طالبانو تا دلتا زایور کرده ده او هغه کسان هم پا همه غورز بیرتا خوشی کوي.
د نموړي په خبره د حاجی فتی په مشرۍ د غیر مسئول وسلواله ډله له تیر کال راهیسې د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه د تخار بنګي ولسوالۍ ته راغلې او په سیمه کې فعالیت کوي او په هیڅ دولتي ارګان کې رسمیت نه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
اس بی اس خبرونه له افغانستانه د استرالیایي ځواکونو لوتلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خبره کړې چې له دغو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټه ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پر مخ ځي چې له 2013 کال راهیسې روانه ده. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د ایستلو غوښتنې زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلی چې تر اوسه 40 افغانانو ویزې ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو او ګڼ نور به د جون په 16 او 18 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای سي. د مقالې په پای کې لولو چې د استرالیا د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې له افغانستانه 1200 هغه افغانان استرالیا ته انتقال سوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکونکو د ویزو پروسه چټکه کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دا بیره زیاته شوی چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووډ 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام ښیي چې په افغانستان کې 45 کسان د کووډ 19 له ناروغۍ مړ شول او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووډ 19 لومړی مثبت پیښه ثبت شوې وه د مړو شوی شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیايي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایروس ناروغي نه راپور کوي او ګڼ خلک په خپل کورو کې ناروغه سوي او مړ سوي دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي، چې ګواکې له کووډ 19 څخه ډیر کسان نه دي مړ سوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نه سپاري. وروسته په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لومړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیايي چارواکو ډېرې تیروتنې وکړې. د مقالې په وینا په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه روغتونونو ته ونه رسیدل او د عادي روغتیايي توکو به یې ډېرې لوړې سوې. د کووډ 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی یوه بله ستونزه یاده سوې چې د مقالې د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړي دي.
اوسم په افغانستان کې د کورونا د وروستي وضعیت په اړه یو راپور. په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېمې څپې له زیاتېدو سره جوخت، ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کورونا ضد واکسین په برخو کې ورسره مرستې زیاتې کړي. روغتیا وزارت پرون سه شنبه په دغه هیواد کې د کورونا ویروس تر 1200 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سیشن به په افغانستان کې په کورونا وایروس د 1024 کسانو اخته کېدل او 450 نورو کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې څو برابر زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای سي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولی شي، خصوصا د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې دغه سهولت د اکسیجن دستګاو نه دی موجود. بله مهم مسله د واکسینو د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دی کولی شي چې د افغانستان هیواد خصوصا د روغتیا وزارت سره دوی مرسته وکړي.
په وروستیو ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکاریو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون په یوه ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید 19 ناروغي یا کورونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د پی سي آر معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د ادارې هم د همکاریو هڅې چټکې کړي دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تبادله چې د کووید 19 پر وړاندې مبارزې لپاره مختلف ډول مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تبادله چې پیچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته وي هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مختوي سي، د وزارت ستامت سره نږدې کار وکړي تر څو دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ته ساتامت د افغانستان خلکو ته تهیه کوي د دې د کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سیشنبه د دوو اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوضونه تړلي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابع او د کموالی، د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو له کبله شایي په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وي. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د ناخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله دوه متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دې له تګ څخه ډډه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشټون په خاطر د لمنځتلو لګواخ سره مختی چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشټون په دلیل د خلکو لسترګو لري او په یو نمناک او جوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو لپاره لنی شاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشټون په دلیل لرغونی آثار لکه د طلا په بولی کل شوی انجیل، د بودا او پرتی غوا مجسمه او لسکونه نور آثار په یو نمناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر متی الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځتلو لګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت د باید د لرغونی انجیل او د بودا مجسمه او داسې نور آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاري کې باید
دیو میاری موزیم دی لرلو په برخ کې کوم چې لاسرغلی اثر پکې وساتل شي موږ لوسن سره مخ یو. هغه اثر چې لمګ سره دی په یو ناوړه حالت کې قرار لري، قطن موږ اندېښمنو. هغه اثر چې لمګ سره شته دی د بې قامی لامل به لمنځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعات او کلتور مشر وایي چې له دغې ادارې سره شته اثر تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. ده وویل چې لا هم د شته لرغونو اثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. خو ده وویل چې حدودن 500 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. اته ویشکلان حمیدالله د هرات ولایت دینچل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغونی سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتانه از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
در بلخ اطلاعات و کلتور و اداره وی چه در موزیم پانه جوریدو سر به پخت محالی که پا بلخ کشته لرغون اثر لمنځه ولاړ شي. د دغه ادارې مشر زیاتوي چې د موزیم پښتون کېدای شي چې له خلکو سره شته لرغونی اثر هم راټول او نندارې ته وړاندې شي. متی الله کریمی په بلخ کې په خپل سر د لرغونو سیمو د کیندنو په اړه هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغونی آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خود سره نتوګه کیندل کیږي.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. دا کانفرنس سبا د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان ارنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډله ییز اقدام په مرسته د حل وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ام سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته واستول شول او ټاکل شوی سبا راورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخواني پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمري بند د سزا په وړاندې غوښتنه وو. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي.